په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شی به پیل سوې چې د ماشوم تر او بجې په منځني صفه دولس شپږنوي او اف ام سلا شاره پنځه باندې اوریدلای شي. د خپل کوربه سالی او تخنیکی همکار سید قادر جلالوف سلامونه ومني. نن د شنبې د کب یهود دویمه چې د فبروري له یوشتمې سره برابر ده. په خبري مجله کې دا معلومات درکو چې په کونړ کې د لسګونو ملکیانو د وژنې په باب تحقیقات پیل سوي دي. د ځینو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې هم اړو ګورو چې د افغانستان په باب کومې مقالې خپرې کړې دي. په عربي هیوادونو کې د مظاهرو له زیاتېدو سره سعودي عربستان ځان په محاصره کې احساسوي. ګڼ نور راپورونه هم لرو چې د خبرونو او خبري مطالبو تر لنډیز وروسته به وړاندې شي. په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو په باب تحقیقات پیل سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي پر کابل بانک د حملې د قربانیانو شمیر نور هم زیات شوی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو پاتې کېدل د افغانانو په تصمیم پورې اړه لري. د لیبیایي رهبر معمر قذافي زوی منلی چې مظاهره چانو د ځینو پوځي مرکزونو کنټرول د غرض وسلې او ټانکونه نیولې دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستی زمیر البحر مایک مولن وایي په عربي نړۍ کې د روانو مظاهرو پراخېدو حیرانه کړې ده. د تیونس موقت حکومت تیر ورځ له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې له واکه لرې کړی سوی ولسمشر زین العابدین بن علي تیونس ته وسپاري. او په استونیا کې تیر ورځ د یتیمانو په یوه استوګنځای کې د اور لګېدو له امله لس ماشومان مړه شول. په کونړ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو د راپورونو په اړه تحقیقات پیل سوي دي. ناټو او افغان دولت وایي چې سیمې ته یې د پلټونکو ډلې استولې دي. افغان ولسمشر حمید کرزي په کونړ کې د ملکیانو مرګ ژوبله په سختو ټکو سره غندلې ده او په دې برخه کې د جدي او دقیقو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور مهمې برخې وړاندې کوي.
ناټو ځواکونه وایي د کونړ ولایت لرې پرتې سیمې ته د پلټونکو یوه ډله لیږلې څو دغلته د نړیوالو ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې د څلورو شپېتو ملکي وګړو د وشل کېدو د ادعا په اړه تحقیقات وکړي. د کونړ د امنیت قمندان جنرال خلیل الله زیایی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې په غازی آباد ولسوالۍ کې د تیرو څلور ورځو راهیسې روانو عملیاتو کې 15 سړي، شل مېرمنې او 29 ماشومان او تنکی ځوانان وژل شوي دي. د غراز د کونړ والی هم په غازی آباد ولسوالۍ کې د څلور شپېتو ملکیانو وژنه تایید کړې ده. خو ناټو خپل لوري وایي چې داسې یوې ویډیو لري چې پکې ښودل کېږي څلور دېرش وسلوال کسان د کونړ په یوې لرې پرتې سیمه کې د دوی د ځواکونو لخوا په نښه شوي دي. په کونړ کې د ناټو ځواکونو اجرایوي مشر پیټریک هینس ویلي د ملکي خلکو د تلفاتو موضوع ته جدي پاملرنه کوي او د پیل شوو تحقیقاتو نتیجه به هم ډېر ژر اعلان کړي. بل خواله سیمې څخه راغلو کسانو ازادي راډیو ته د دغه عملیاتو په اړه داسې ویل:
زمانه هم پر حد ده او غازی آباد ولسوالۍ د الګل د کلي اوسیدونکو دغه کلی بمبار کړی دی. تقریبا دوه شپېته کسانو پورې شهیدان دي او ولس پورې زخمیان.
زمانه هم حیات الله دی او د نشګان د کلي اوسیدونکو د شهیدانو تعداد د ماشومانو د زنانه او د سپینګیرو تقریبا د 500 نه زیات شوی دی.
په دې ورسېو کې د ملګرو ملتونو لخوا په خبر شوی ریپورت کې ویل شوی چې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې 2400 ملکی وګړي وژل شوی دی چې اویا په سلو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې مړه شوی دی. افغان ولسمشر په یوې اعلامې کې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د لسګونو ملکي وګړو وژنه په کلکه غندلې ده. جمهوري ریاست وایي ښاغلي کرزي په تیرو دوه ورځو کې د کونړ له مقاماتو سره پر تلیفون خبرې کړې او د دې پیښې له څرنګوالي یې ځان خبر کړی دی. د اعلامې پر اساس حامد کرزي یو هیئت ته وظیفه سپارلې چې سیمې ته سفر وکړي او د پیښې په باب د تحقیقاتو نتیجې جمهوري ریاست ته وسپاري.
ومردل چې په کونړ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو په باب تحقیقات پیل سوي دي. په ننګرهار کې د شنبې د ورځې د پیښې د قربانیانو شمیر نور هم زیات سو ولی د 40 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 80 نورو د ټپي کېدو خبره کوي. په دې پیښه کې یو شکیل ځان وژونکی هم نیول سوی چې پرون خبریالانو ته وښول سو. تفصیل د داوود وفا په رپورت کې.
په جلال آباد ښار کې د شنبه په ورځ پر کابل بانک په شوي برید کې څلوېښت تنه وژل شوي او اته اویا تنه ټپیان دي. ننګرهار والي ګل آغا شیرزي وویل پنځه دېرش تنه د ملي پوځ سربازان او پنځه تنه بانکي کارکوونکي وژل شوي او په ټپیانو کې هم ډېره برخه د امنیتي کارکوونکو ده. والي د یکشنبه په مازدیګر له یوه تن نیول شوي ځانمرګي سره یو ځای خبري کانفرانس ته دا وینا وکړه. ویې ویل
شمېر د پنځه دېرش لپاره چې یوازې نظامي خلک مړه شوي دي او پنځه لپاره د بین خلک مړه شوي دي، اته اویا لپاره زخمیان دي. ټول نظامي خلک دي، اکثریت نظامی خلق دی، ملکی خلق کم دی. دا افغانستان دا خلق و دشمنان چی پاگه که دره نفر پاکستانی اتما و چیگه دا شمالی وزرستان و او نور دا نور ولایاتو دا ننگرهار او دا کنر او دا لغمان او دا نور منطقه و چی پاگه بایدی بخپل دا زرانجم خان چی دا شمالی وزرستان دی او دا حقانی پا مدرسه که دا درې میاشتې درس ویلی دی. د په هغه ځای کې ټریننګ اخیستی و او د هغه سړي له خوا څخه چې دی رهبري کېدی راوستل کېدی، هغه هم اوس نیم ساعت مخکې د مولوي خالد صاحب په فامیلي کې سره په هغه کورونا چې دی راوستلې وه او په دغه کورونا کې دغه نفر بانک ته ایله کړې وه، هغه کورونا او د اسنادو ټاپو د هر چې سره ونیول سو. زموږ بې ګناه افغانان دا د پاکستان د خوا څخه په شهادت رسېږي او زموږ د افغانستان په خاص ډول د ننګرهار امنیت خرابوي.
په خپله ځانمرګی چې له یوه تن بل سره د پاکستان له وزیرستان نه راغلی و، زرا جم خان نومېده او په لنډو کلمو یې خبرې کولې. ده وویل
دلته فضایي په خاطر لګلی و راغلی و شمالي وزیرستان نه، هلته نظیر ګل و امیر صاحب پېښور ته خاطر ولګوه کاري نظیر ته ازینه په زه راغلم کاري نظیر ته ورګم پېښور ته خور نه دل سپیدۍ ته راغلم سپیدۍ ته دل راوستم کاري نظیر بس دلته یې سواته ورکړم. هلته زه بینک تیروستم مخې راوستم یو ورته بینک ورباندې وکتلو دلته عسکر پیسې اخلي.
بل پلو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د چارواکو دغه ډول ادعا رد کړي دي او ویلي دي چې نیول شوي خلک په دوی پورې تړاو نه لري. د جلال آباد ښار په هره کوڅه او لاره د تېرې ورځې د مړو او ټپیانو د ویر فضا خوره ده. د ننګرهار خلک خورا خپه دي ځکه چې د افغان ملي پوځ کارکوونکي د هغه بې وزلو او غریبو کورنیو غړي دي چې نه په خېټه ماړه دي او نه په تن پټ دي.
ومردل چې په ننګرهار کې د وروستۍ پیښې د قربانیانو شمیر زیات سوی دی. والي وایي چې په دې پیښه کې څلوېښت کسان وژل شوي او نږدې اتیا تنه نور ژوبل دي. د ایساب ځواکونه وایي چې پرون یې د افغانستان په جنوب کې یو عسکر په بمي چاودنه کې ووژل سو. د دغو ځواکونو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې دغه عسکر په یوه بمي چاودنه کې وژل سوی دی. د پیښې د دقیق ځای او د عسکر د هویت په باب څه نه دي ویل شوي. د افغانستان په جنوب کې تر ډېره امریکایي، کاناډایي، بریتانوي او ډنمارکي عسکر دیره دي. دا په داسې حال کې ده چې د شمې په ورځ د کابل په ختیځ کې یو فرانسوي عسکر د وسلوالو کسانو په برید کې وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي وو. له هغې راهیسې چې فرانسې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پیل کړی، دا یې څلور پنځوسم عسکر دی چې په افغانستان کې وژل کیږي.
خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي چې په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو جوړیدل دا معنا نه لري چې ګواکې امریکا هڅه کوي په افغانستان کې دایمي حضور ولري. کارل آیکنبیری پرون تر غرمې وروسته په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د دوی پوځونه به تر هغې په دې هیواد کې پاتې وي چې خلک ورته ضرورت ولري، او د امریکا د دایمي اډو جوړول د افغانانو په تصمیم پورې اړه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکایي پوځونو پر پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو د خلکو ترمنځ تاوده د بحثونه روان دي. آیکن بیری سره لدې چې د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د خصوصي امنیتي کمپنیو د لغوه کېدو ملاتړ وکړ، خو ویل چې دغه پریکړه باید د مهمو پراختیایي پروژو د درېدو سبب نسی. تفصیل له کابله د خان محمد سین پرپورټ کې.
په افغانستان کې د امریکایي پوځونو د دایمي پاتې کېدو په حق له روانو بحثونو سره سره په هیواد کې د امریکا سفیر وایي چې په دې هیواد کې راتلونکی ماموریت او اوږدمهاله پاتې کېدل افغان حکومت او افغانانو پورې اړه لري. په افغانستان کې د امریکا سفیر آیکن بیری د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې رد کړه چې ګواکې امریکا غواړي په دې هیواد کې دایمي پوځي اډې ولري. خدای وویل تر هغې چې افغانان غواړي او اړتیا یې وي امریکا به په دې هیواد کې پاتې شي. آیکن بیری وویل
کین د امریکا د پوځیانو یو شمېر د افغان حکومت په اجازه د تروریزم پر ضد عملیاتو کې په اوږدمهاله توګه برخه واخلي. په دې صورت کې زموږ پوځونو ته باید سیمې په ګوته سي چې عملیات پکښې وکړي او افغان پوځونو ته د روزنې زمینې برابرې کړي. په دې هیواد کې زموږ پاتې کېدل باید د دې معنا ونه لري چې ګواکې موږ په دایمي توګه دلته پاتې یو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې روسیه په افغانستان کې د امریکایي پوځي اډو پر جوړولو اعتراض کړی او جمهور رئیس کرزی ویلی دی چې په افغانستان کې د امریکا پوځي اډې باید د سولې او ثبات سبب شي او دا پریکړه د افغانانو حق دی چې اجازه ورکوي او کنه. په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو د جوړېدو په هکله په هیواد کې دننه او بهر د خلکو او کارپوهانو توده بحثونه روان دي. آیکن بیری د امنیتي خصوصي شرکتونو د لغوه کېدو په هکله د جمهور رئیس کرزی د پریکړې ملاتړ وښود، خو وی ویل چې دې پریکړې په هیواد کې د یو شمیر پراختیایي پروژو چارې ځنډولې دي. ده وویل
د امنیتي خصوصي شرکتونو څخه پرته نور کافي ځواکونه نسته او دا مسله د دې سبب سوې چې د یو شمیر پراختیایي پروژو او په تېره د کندهار د برېښنا پروژه وځنډېږي. د مسلې د حل لپاره افغان حکومت او د کورنیو چارو له وزارت سره زموږ خبرې روانې دي.
جمهور رئیس کرزی شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د ټولو خصوصي امنیتي شرکتونو د لغوه کېدو حکم کړی دی. په دې هکله د امریکا سفیر ویلي و چې که چیرې د هغو پروژو چارې چې میلیونونه ډالر ورته ځانګړي شوي او امنیت یې ونه نیول شي ممکن وځنډېږي. سفیر دا هم ویلي و چې په روانو حالاتو کې د پروژو امنیت خصوصي امنیتي شرکتونه ښه نیولی شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ماین چاودنې په هرات کې 50 کسانو ته مرګ ژوبله وړوله. بل لوري ته په بادغیس کې د واورې شوېدو 3 کسان مړه کړي. شرف الدین سنګزای رپورټ لري.
د هرات د شندن د لوی ولسوالۍ ولسوال محمد عمر زی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ول دي پښتو نومې ځای په یو مسکونی سیمه کې د خلکو د کار په مهال د یک شمې په ورځ ماین منفجر شو چې دیو پولیس په شمولي درې تنه مړه، دوه تنه نور عام وګړي ټپیان کړه.
هلته یو ځای کار شروع کارګرو کار کول، په هغه ځای کې د شپې لخوا مین سخت شوی و. انفجار یې وکړ، په نتیجه کې درې نفره شهیدان دي او دوه نفره زخمیان. یو نفر پولیس ته شهیدانو کې، دوه نفر ملکي دي.
ولسوال د پیښې عاملین طالبانو وبلل زیاته یې کړه. په اړوند پولیسو لټون پیل کړی ده، خو د طالبانو کومیان لا د دغه راپور تر بشپړېدو د موضوع په اړوند رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یو بل خبر پاسه د بادغیس د والي ویان سی شریف الدین مجیدی جوان ولسوالۍ کې د یو کور غړي د درې تنو د مرګ ژوبلې خبر تایید کړ. مجدی وی پیښه د واورې د ښویېدو په وجه رامنځته شوه. د غره یوه برخه په کوم کلي راوښویېده، ګڼه کورونه یې ړنګ کړه، نور کلیوال په تیښته بریالي شوه، مګر د بیړنیو مرستو ته اړه لري. د بادغیس ولایت نورو بیلابیلو سیمو څخه هم د واورو د اورښت له کبله د زیانونو خبر ورکړل شوی ده. که څه هم لا د دغه ولایت په یوه ولسوالۍ کې هم د حکومت د عملي مرستو خبر نه دی ورکړل شوی، خو د غورماج د ولسوالۍ ګڼه خلک شکایت کوي له دې کبله چې ولسوالۍ په دا وروستیو کې فاریاب ولایت مربوط شوه. د بادغیس د ولایتي چارواکو لخوا دغه ولایت په پلمه مرستې نه ورکول کېږي، خو له فاریاب یې هم دولتي مسؤلین ستونزه ته پام نه کوي.
زموږ ساحه د غورماج ولسوالۍ و جنوب خواته او لوړه خواته د دغه نه واوره راباندې شوی چې اوس نه تر کړل 50 سانته خو راځي، نو داسې لا هم ادامه لري. که زموږ به ساحه بدنامه د طالب په منطقه د موږ ته د دولت هېڅ همکاري نه راځي، زموږ چاره نو څه.
دولتي مامورین وایي د ورښتونو د زیان د معلومولو په غرض یې د سروې پلاوی بېلابېلو برخو ته لېږلی ده. تر دقیقې څېړنې وروسته به ټولو اړمنو سره کومک وشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وروسته تر هغه چې د امریکا د خزانې وزارت اعلان کړه چې د افغانستان د صرافۍ پر ځینو شرکتونو یې بندیز لګولې، د نوي انصاري شرکت مشر د امریکا د خزانې د وزارت له لوري د لګول سویو بندیزونو تورونه رد کړل. نوموړي پرون په کندهار کې یوې غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې د دې شرکت د داسې کسانو پیسې تبادله کړې وي چې هغوی د قاچاق وړونکو له شبکو سره په اړیکو تورن وي. محمد صدیق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
وروسته له هغه چې د امریکا د خزانې وزارت چارواکو د نوي انصاري شرکت په ګډون 15 نور شرکتونه او افراد د قاچاقبرانو د پیسو د انتقال په تور په خپل تور لیست کې شامل کړل، د نوي انصاري شرکت مشر اجي عبدالله بارکزي نن په خپل کور کې وی خبري ناسي ته وویل دا تورونه بیا اساس دي او د یردوي. د امریکا د خزانه وزارت په خپل راپور کې ویلي و چې د نوي انصاري د صرافي شرکت د مخدره موادو د دوو مشهور قاچاقبرانو حاجی عزیز الله علیزي او حاجی جمعه خان په هیروینو او تاریاکو ګټل سوي پیسې په دوبۍ کې منځلي. شاغلی بارکزي ویل د شرکت د داسې کسانو چې د قاچاقي او نورو غیر قانوني شبکو سره ارتباط لري د پیسو د لیست را لیست معاملان کوي. حاجی عبدالله برکزی وای چې د دې ډول تورونو تر شا قومي منطقوي او سوداګریز تضادونه موجود دي.
او بل خبر داده چې د دوو نفرو پیسې په باره کې چې دوی وایي په انصاري شرکت کې جمع سوي دي دا په کلکه زره دوام په هیڅ توګه صحت نه لري. زه په دغه دعوې دپاره خپل وکیل په اخر کې د خپل حیثیت او د خپل عزت دپاره خپل وکیل نیسم.
د امریکا د خزانه وزارت پر داسې مهال یو شمیر افغاني شرکتونه په تور لیست کې راولي چې د راپورونو په اساس د تیرو لسو کلونو راپدې خوا دغه وزارت په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 نور شرکتونه هم په تور لیست کې شامل کړي.
په خبری مجله کې د افغانستان په باب نور رپورټونه هم لرو. اوس هم د دې خبری مجله د خبرونو او خبری مطالبو لنډیز یو ځلې بیا. په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو په باب تحقیقات پیل شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي پر کابل بانک د حملې د قربانیانو شمیر نور هم زیات سو. والي وایي چې په دې پیښه کې 40 کسان وژل شوي او نږدې 80 تنه نور ژوبل دي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه یوازې افغانان تصمیم نیولی سي. د لیبیایي رهبر معمر قذافي زوی منلی چې مظاهرچیانو د ځینو پوځي مرکزونو کنټرول د غرض وسلې او ټانکونه نیولی دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستي زمیر البحر مایک مولن وایي په عربي نړۍ کې د روانو مظاهرو پراخېدو حیرانه کړی دی. د تیونس موقت حکومت تېره ورځ له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې له واکه لرې کړی سوی ولسمشر زین العابدین بن علي تیونس ته وسپاري. او په استونیا کې تېره ورځ د یتیمانو په یو استوګنځای کې د اور لګېدو له کبله لس ماشومان مړه شول. په هلمند ولایت کې چې د افغانستان په سطح زیات کوکنار کرل کېږي د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو کمپاین پیلېږي چې والي وایي دغه کمپاین به له نږدې ولسوالۍ څخه پیل سي. الیاس د یو ورباندې رپورټ لري.
په هلمند کې به د کوکنار هغه کروندې له منځه یوړل سي چې کروندګرو ته د اصلاح سوو تخمونه او کیمیاوي سور د ویش سره سره بیا هم کرل سوي دي. په همدې موخه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې د ټولو ولسوالیو د ولسوالانو او امنیه قمندانانو په ګډون یو پراخه غونډه جوړه شوې وه او پریکړه وشوه چې د هلمند په لسو ولسوالیو کې به د کوکنارو کروندې له منځه یوړل سي. که څه هم ځینې بزګر شکایت کوي چې د تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش لړۍ عادلانه نه وه او ګڼو بزګر ته پکې څه نه دي رسېدلي، خو د هلمند والي محمد ګلاب منګل په غونډه کې چې په همدې موخه جوړه شوې وه وویل چې سږ کال د دې ولایت په لسو ولسوالیو کې د پولیسو تر څنګ د ملي اردو او حساب ځواکونو په مرسته ټول کرل سوي کوکنار له منځه وړل کېږي. هغه وویل په دې پراخ کمپین کې به څه کم سل چاکشونه کار وکړي.
سږ کال په لسو ولسوالیو ترکتورونه مرجه تمستول کیږي، نادلی تمستول کیږي، ناوی تمستول کیږي او شمالی ولسوالیو ته لکه نوزاد، سنگین، خنشین دی ولسوالیو کې عمل ته پکې نیول کیږي. اول هدف موږ هغه سیمې دي چې هلته دغه توزیع شوي دي، فورزون کومکونه غنم او کیمیاوي سرې توزیع شوي دي. کله چې دا صحیح خلاصیږي بیرته مرکز په جریان کې اچوي، موږ لږې صحیح نه ایسه ایسه وځو، هغه سوو ته ځو چې هلته موږ دغه نه دی کړی، د فورزون پروژه نه ده عملي کړې، مګر تریاق پکې شته.
په هلمند کې سږ کال شاوخوا 40 کروندګرو ته کیمیاوي سره او اصلاحي تخمونه ورکول سوي دي، خو دا ښکاري چې د دې سره سره بیا هم په ګڼو سیمو کې ځینو بزګرو د کوکنارو کروندې کرلې دي. بزګر وایي د کرل سوو نورو دانو لپاره نه بازار لري او نه هم د ساتلو ځایونه. دوی وایي اړ دي چې کوکنار وکړي. دولت په داسې حال کې کروندګر د کوکنارو په ځای نور کښتونو ته تشویقوي چې څه موده وړاندې د هلمند والي او یو لړ لوړ پوړو دولتي چارواکو لخوا د برتانیا د پراختیايي ادارې یا ډي اف آی ډي سره په هلمند کې د یو زراعتي پارک جوړېدو قرارداد لاسلیک شو. چارواکي وایي دغه زراعتي پارک چې نږدې 40 بیلابیل فابریکې به پکې د میوو دانو د پروسس او تصفیې په برخه کې کار وکړي په راتلونکو 3 کلونو کې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. د هلمند پولیسو مسؤلین وایي پولیس چمتو دي چې کوکنارو د کروندو د اړولو په برخه کې تر خپل وسه پورې کار وکړي. د یادونه وړ ده چې په تیرو 2 کلونو کې د کوکنارو د له منځه وړلو د کمپاین پر مهال د چارواکو په وینا 20 پولیس وژل شوي او 45 نور ټپیان شوي دي.
مامور دل چې ټاکل سوی ده په هلمند کې د کوکنارو د کښتونو له منځه وړلو کمپاین پیل سي. بلخوا په زابل کې بیا د بیارغونې یولس پروژې پیلېږي چې والي وایي دغو پروژو سره به نړیوال مرسته کوي. صادق رښتینی له کندهار ورباندې رپورټ لري.
په یادو یولس پروژو کې د 110 بسترې روغتون جوړول، په ولسوالۍ کې د ښوونځیو جوړول، د پلونو جوړول، د یو شمېر ریاستونو ودانۍ جوړول او نور د بیا رغونې کارونه شامل دي. د زابل والی محمد اشرف ناصری وایي چې د یادو پروژو په پیلېدو سره به په لسګونه بېکاره کسان په کار ولویږي. ښاغلی ناصری وویل د دې پروژو لګښت 15 میلیونه امریکایي ډالره کېږي چې د زابل د ولایتي بیا رغونې ټیم یا پی آر ټی ورکوي.
مونږ د یولسو پروژو موافقت نامې دی امریکای دی متحده ایالاتو دی بیا رغونې له ټیم سره امضا کړلو. دې ټول مالی لګښت 15 میلیونه ډالره دا دی. یو دوه منزله تعمیر چې هغه به شلو تاخه ولري، نوی به آبادیږي، شینکی مکتب به شینکی کې به یو اساسي مکتب جوړیږي، په ارغنداب کې به د افغانانو په کلي کې یو مکتب جوړیږي، کرهنې د ریاست دپاره به یو تعمیر رغول کېږي، یو به بل اساسي دغې ملحقات به جوړیږي، د کوچیانو د مدیریت دپاره به یو نوی اساسي تعمیر جوړیږي.
په زابل کې که څه هم په دې وروستیو کې د بیا رغونې کارونه د پخوا په پرتله ګړنجې سوي، خو په روان کال کې لومړی ځل دی چې چارواکي د دومره ډیرو پروژو د پیلولو خبر ورکوي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
مکه تر دې چې د ازادي راډیو د دې خبري مجلې سیمیزو او نړیوالو مسایلو ته مخه کړو، سلطان احمد سرور ته بغښ سوچ ځینو غربي ورسپنو پر افغانستان باندې کومي تفسیر خبري کړې دي.
ډیرو لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې په جلال آباد کې د کابل بانک په دفتر د وسلوالو طالبانو د برید په اړه مطالب خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په جلال آباد کې د مخالفینو برید ناڅاپي وو او ځکه یې مخکې اټکل نه و شوی چې جلال آباد یو سوداګری ښار دی. د تورخم له لارې د افغانستان اکثر واردات او صادرات په جلال آباد تیریږي او دغه ښار په وروستیو څو کلونو کې نسبتا آرام و. ورسمان علی کې چې طالبانو د کلونو راهیسې د ننګرهار په ولایت کې تاګ راتګ کاوه، خو جلال آباد کې خپل موجودیت تر وروستیو پورې دومره نه و څرګند کړی. ورسپانه په ولسی جرګه کې د ننګرهار د وکیل له قوله لیکي چې وایي طالبانو په خپل دغه برید سره وښودل چې د دولت په امنیتي تدابیرو کې چې څنګه یې زړه وغواړي درز رامنځته کولی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبان په خپل دغه برید غواړي دولت کمزوري ښکاره کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه بیا په کابل بانک باندې د دغه برید تاثیر چړلی او لیکي چې کابل بانک له پخوانیو ټکانونو چې څو تنه مالکان یې ونیول شول او دارایي باندې شوې لاوتلی نه و چې له یوې بلې ستونزې سره مخامخ شو. ورسپانه لیکي چې په جلال آباد کې د کابل بانک په دفتر برید کېدای شي یو شمېر نور مشترکین مجبور کړي چې له دغه بانک خپلې پیسې وباسي. ورسپانه لیکي چې لسګونه زره خلک د دغه بانک له لارې تنخواګانې اخلي او کابل بانک د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې دفترونه لري. په جلال آباد کې د کابل بانک په دفتر برید به د دغه بانک د نورو دفترونو په کار هم تاثیر وکړي. لاس انجلس ټایمز ورسپانه بیا لیکي چې په جلال آباد کې د کابل بانک په دفتر برید په داسې مهال وشو چې یو شمېر کارکوونکي د غرمې ډوډۍ لپاره وتلي وو او ځینو غوښتل له بانک پیسې وباسي او چیرته کوم رستوران کې ډوډۍ وخوري، خو دغه برید ګڼ دغه کسان په وینو ولمبول او د غرمې ډوډۍ یې د کورنیو لپاره په ماتم بدله شوه. ورسپانه د عیني شاهدانو او افغان او بهرنیو چارواکو له قوله لیکي چې وایي د دغه برید اکثر قربانیان ولسی خلک وو.
د تیونس موقت حکومت تیر ورځ له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې له واکه لرې کړای سوی ولسمشر زین العابدین بن علي تیونس ته وسپاري. د تیونس صدر اعظم محمد غنوشي په رسمي ډول له سعودي عربستان څخه دا غوښتنه کړې ده. زین العابدین بن علي له خپلې کورنۍ سره یو ځای ورسره لاغې چې په تیونس کې د هغه د 23 کلنې واکمنۍ پر ضد پراخې مظاهرې راووتې، سعودي عربستان ته وتښتېد. د تیونس موقت حکومت دغه ورځ له عربستان نه د هغو راپورونو په اړه هم معلومات غوښتي چې پکې ویل سوي د بن علي روغتیایي حالت نازک دی او هغه په کومه حالت کې دی. په همدې حال کې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز امیر البحر مایک مولن وایي په عربي نړۍ کې روانو مظاهرو حیرانه کړې ده. نوموړی تیره ورځ سعودي عربستان ته ورسېد څو د سیمې د هیوادونو او د متحده ایالاتونو ترمنځ د اړیکو د ټینګوالي په اړه وغږیږي. نوموړی ویل د سفر هدف یې دا دی چې وپوهیږي په سیمه کې څه روان دي او پر همدې موضوعاتو د امریکا له متحدانو سره خبرې وکړي. نوموړی په داسې حال کې د عربي نړۍ کتنه کوي چې د دغو مظاهرو له کبله په مصر او تیونس کې د حکومتونو له ړنګېدو وروسته په بحرین، یمن او لیبیا کې د اوسنیو نظامونو پر ضد مظاهرې راوتلې دي. په داسې حال کې چې په عربي هیوادونو کې د حکومت ضد مظاهرې او ولسي پاڅون مخ په خپرېدو دی، سعودي عربستان ځان په محاصره کې احساسوي، سره له دې چې د سعودي عربستان واکمنان وایي چې د مصر او تونس وروستۍ پیښه به په عربستان کې تکرار نه سي، خو دوی خپل هغه هیجان او وارخطایي نه سي پټولی چې د مصر او تونس وروستۍ پیښو رامنځته کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې پر همدې مسلې رپورټ خپور کړی دی چې مهمه برخه یې له سلطان محمد سرور څخه اوري.
په داسې حال کې چې ولسواکي پلوو غورځنګونو په عربي نړۍ کې زور اخیستی، سعودي عربستان چې په سیمه کې د سیاسي او دینی محافظه کاری یو نمونه هیواد دی، ځان منځوي او ګوښه احساسوي. نیویارک ټایمز لیکي چې د سعودي عربستان چارواکي اندېښنه لري چې امریکا به وروسته له دې د عربستان د اعتماد وړ ملګری پاتې نه شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي سعودي عربستان چې د تیلو په پیسو بډایه هیواد دی، ټینګه مذهبي اداره او پادشاهی په خپل ولس کې نفوذ لري، نسبت نورو هیوادونو ته شاید د ډیموکراسي پلو غورځنګونو څخه دومره متاثر نشي، خو د دغه هیواد مشران د تونس د استبدادي رژیم او د حسنی مبارک د واک له پرځېدو وروسته چې په سیمه کې د ریاض ډیر نږدې دوست وو ورخطا شوي دي. نه یوازې دا، بلکې په یمن او بحرین کې روانو ناکراریو چې د سعودي عربستان ګاونډي هیوادونه دي، ریاض نور هم اندېښمن کړی دی. بل دا چې په عراق کې د صدام حسین د رژیم په ړنګېدو داسې یو حکومت واک ترلاسه کړی چې ډیر نفوذ پکې د شیعهګانو دی او دوی د ایران چې په سیمه کې د سعودي عربستان سیال ګڼل کیږي ملاتړ کوي. عراق هم له سعودي عربستان سره ګډه پوله لري. یو عرب ډیپلومات وایي عربستان له هرې خوا بحرانونو محاصره کړی دی، له اردن او عراق نیولې تر یمن او بحرین پورې. ورځپاڼه لیکي په دغو هیوادونو کې د ولسي غورځنګونو هر ډول پرمختګ سعودي عربستان د ایران او په سیمه کې د تهران د متحدینو لکه سوریې او خاصتا د حزب الله په ګټه بولي. د سعودي عربستان پادشاه د مصر د پیښو د پیل راهیسې لږ تر لږه دوه ځلې د امریکا له جمهور رئیس سره په ټلیفون خبرې کړې دي، خو دغه خبرې د مصر د راتلونکي په اړه په جدي اختلافاتو پای ته رسیدلې دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د سعودي عربستان چارواکي کوشش کوي ځان آرام څرګند کړي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر شهزاده نایف بن عبدالعزیز د تیرې چهارشنبې په ورځ یو شمیر خبریالان او پوهان ریاض کې میلمانه کړي وو چې د عربي نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه ورسره خبرې وکړي. د غونډې ته وویل چې سعودي عربستان له مظاهرو او ناکراریو ځکه په امان کې دی چې هیواد کې شریعت نافذ دی او د شریعت د تطبیق په اړه خلکو ته کوم سوال نه پیدا کیږي. خو د غونډې یو برخوال چې د خپل نوم له څرګندولو یې ډډه وکړه وویل چې شهزاده نایف غونډوالو ته وویل چې موږ له مصر او تونس سره مه مقایسه کوي، خو د ګڼو برخوالو زړه ته دا خبره نه لویده او فکر یې کاوه چې شهزاده په دې خبرې غواړي خپله ورختایي او هیجان پټ کړي. نیویارک ټایمز لیکي چې په سعودي عربستان کې هم د مصر، تونس او نورو عربي هیوادونو شرایط چې خلک یې پاڅون ته مجبور کړل واکمن دي. په سعودي عربستان کې هم استبداد، اداري فساد او بیکاری شته، خو بیا هم کارپوهان په دې باور دي چې په سعودي عربستان کې دومره ژر تحولات ځکه نشي راتلی چې ولس د تیلو په پیسو بډایه دی او د بدلون راوستو له فرهنګ سره یې دومره اړخ نه لګیږي. په هر حال د بحرین تحولات د سعودي عربستان لپاره خاص اهمیت لري. ریاض په هیڅ قیمت نه غواړي چې د بحرین سلطنت وپرځي، نو ځکه کارپوهان په دې باور دي چې د بحرین د کړکیچ نتایج به د سعودي عربستان لاره هم وټاکي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ایران د حکومت د مخالفانو د راپورونو له مخې اپوزیسیون تیر ورځ په تهران کې نوې مظاهره پیل کړې، خو دغه راپورونه چې د حکومت د مخالفو ګوندونو په ویبپاڼو کې خپاره شوي خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. بل لوري ته دولتي خبري آژانس سیرنا وایي د پخواني ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني لور فوزیه هاشمي تیر ورځ د پولیسو لخوا د لږ وخت لپاره ونیول سوه. پاین حال کې د ایران د کورنیو چارو وزیر مصطفی محمد نجار خبرداري ورکړي که مظاهرو دوام وکړ نو پر وړاندې به یې له زوره کار واخلي. د لیبیایي رهبر معمر قذافي زوی منلی چې مظاهره چیانو د ځینو پوځي مرکزونو کنټرول دغه راز وسلې او ټانکونه نیولي دي. سیف الاسلام قذافي په خپله ټلویزیوني وینا کې په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیل خبرداري ورکړ چې ښایي د دې هیواد د تیلو شتمنۍ وسوځي. نوموړي دا هم وویل چې د لیبیا پوځ به په هر قیمت په دې هیواد کې امن ټینګ کړي. قذافي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد له ختیځ څخه مظاهرې مرکز ترابلس ته وغځېدې. د بشر حقونو د څار ډله وایي چې د تیرو څو ورځو د مظاهرو په تاوتریخوالي کې تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. په استونیا کې تیر ورځ د یتیمانو په یو استوګنځای کې د اور لګیدو لامل لس ماشومان مړه شول. دا پیښه د استونیا په شمال لویدیز کې په هپ سالونیمی ښار کې شوې ده. د سیمه ییزو خبری رسنیو د راپورونو له مخې د اطفایي کارکوونکي په دوه ساعتونو کې وتوانېدل چې اور مړ کړي. او د یوګاندا د انتخاباتو کمیسن وایي په واک کې له اوږدې مودې رئیس موجود ولسمشر یواری موسوویني د ولسمشرۍ وروستي انتخابات ګټلي دي. د اعلان سویو نتیجو له مخې موسوویني په خپلو کې 88 رای ترلاسه کړي، په داسې حال کې چې د هغه سیال کیزا بیساګي بیا 68 رای ګټلي دي. په افغانستان کې ونیمه بجې سوې. بل سهارنۍ خبري مجله له مصطفی صدیقي څخه خبرې.
تشکر ساله، از خودت خسته نباشی. سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است و رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. امروز دوشنبه دوم ماه هوت سال 1389 هجری شمسی است که برابر میشه با 21 ماه فوریه سال 2011 میلادی. حالا من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این مجموعه خبری با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. این هم سرخط ها در این 30 دقیقه. گروه ارشد تحقیقاتش را در مورد کشته شدن ده‌ها فرد ملکی در جریان عملیات نظامی در کنر آغاز کرده است. در این تحقیقات هم حکومت افغانستان و هم نیروهای ناتو شرکت دارند. ریاست جمهوری افغانستان تلفات اخیر ملکی را در این ولایت با شدت تقبیح کرده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که تعداد کشته شدگان حمله یک روز قبل بر یک دفتر کابل بانک در ننگرهار به بیش از 40 نفر رسیده است. 5 حمله کننده انتحاری گفته می شود این حمله را انجام دادند. برخی از باشندگان فاریاب از برقراری امنیت در ولایتشان خرسندند.
خوشبختانه در این اواخر امنیت به صورت کلی خوب است. شهر میمنه کاملا آرامش حکم فرما است.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. در تحولات جهان میشنوید که پسر معمر قذافی رهبر لیبی یا تایید کرده است که اعتراض کنندگان کنترل برخی از قرارگاه‌های نظامی، اسلحه و تانک‌ها را در دست گرفتند. سیف الاسلام قذافی در یک سخنرانی تلویزیونی هشدار داد که جنگ داخلی آغاز خواهد شد که سرمایه نفتی کشور را از بین خواهد برد. حکومت موقت تونس از عربستان سعودی خواسته است تا زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع این کشور را مسترد کند. بن علی در ماه گذشته میلادی پس از اعتراضات مردمی با خانواده‌اش به عربستان سعودی فرار کرد. و در اثر آتش سوزی در یک یتیم خانه در شمال غرب استونیا 10 طفل کشته شدند. گفته می شود کارمندان اطفای از ظرف 2 ساعت شعله های آتش را خاموش ساختند. حکومت این کشور امروز را ماتم اعلان کرده است. در پهلوی اینها مرور داریم بر شماره از مطالب چاپ شده در روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. اما حالا وزارت داخله افغانستان میگوید تعداد کشته شدگان در حمله روز شنبه بر دفتر کابل بانک در ولایت ننگرهار به 42 نفر رسیده است. جزئیات بیشتر در این مورد را تا لحظات دیگر به شما داریم. اما حالا ناتو میگوید یک گروه از متخصصین را به هدف تحقیقات در مورد ادعای کشته شدن ده‌ها فرد ملکی در ولایت کنر به این ولایت فرستاده است. به گفته جنرال خلیل الله زیایی رئیس پلیس ولایت کنر، در جریان 4 روز گذشته 64 نفر به شمول زنان و اطفال در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر کشته شدند. نیروهای ناتو گفتند یک نوار ویدیویی نشان می‌دهد که این نیروها ده‌ها مرد مسلح را در یک منطقه دور افتاده ولایت کنر هدف قرار دادند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه کشته شدن افراد ملکی در ولایت کنر توسط نیروهای ائتلاف را با الفاظ شدید تقبیح کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد را حالا به این از زرغونه منگل بشنویم.
نیروهای ناتو در افغانستان دیروز یک گروهی از محققین را به شمال شرق آن کشور فرستادند تا در مورد ادعاهایی که گویا نیروهای ائتلاف 64 فرد ملکی را در عملیات‌های اخیر هوایی و زمینیشان به قتل رسانیده‌اند تحقیقات کند. جنرال خلیل الله ضیایی رئیس پلیس ولایت کنر به آژانس خبری اسوسییتد پرس گفت در 4 روز گذشته 15 مرد، 20 زن و 29 طفل و نوجوان در اثر عملیات نیروهای ائتلاف در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر کشته شدند. فضل الله واحدی والی کنر هم کشته شدن 64 نفر در جریان عملیات نظامی را تایید کرده است. نیروهای ناتو گفتند یک ویدیوی ثبت شده توسط نیروهای ناتو نشان می دهد که این نیروها 36 مرد ماساله را در یک منطقه دور افتاده کنر هدف قرار دادند. پاتریک هینز مدیر اجرایوی نیروهای ناتو در ولایت کنر در یک اعلامیه منتشر شده گفته است ما اتهامات در مورد کشته شدن افراد ملکی را جدی می گیریم. ما تحقیقات فوری را در زمینه انجام داده نتایج آن را اعلان خواهیم کرد. ولی مردم محل در مورد رقم کشته شدگان ملکی بر رادیو آزادی چنین گفتند.
زمان هم پر حد ده و در غازی آباد دول سوالی دلگل در کلی و سیدون که هم و در کلی بمبرگره ده او که گرونو که در چه شهیدان و چه زخمین کلیم. تقریبا 25 کسان پوره شهیدان ده و ولس پوره زخمین.
زمان هم حیات الله ده و در نیشگان در کلی و سیدون که هم در شهیدان و تعداد در مشومان و در زنانه و در سپینگیر و تقریبا در 50 تن زیاد شوه ده. یو گل زخمین بگر اولی شدو نیشگان تا در غزین منطقه خلق ولایت ده. چه و کسان دی دو زنانه دی سلور مشومان دی او یو سپینگیره ده.
با افزایش حملات تندروان در چند ماه گذشته تعداد قربانیان ملکی هم در افغانستان افزایش یافته است. یک گزارش ملل متحد اخیراً نشان داد که در 10 ماه اول سال 2010 حدود 2400 فرد ملکی در جنگ‌های افغانستان کشته شده‌اند که بیش از 70% آنها در حملات تندروان به قتل رسیده‌اند. این رقم افزایش 25% را در مقایسه با عین پریود در سال 2009 نشان می دهد. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک اعلامیه منتشر شده کشته شدن افراد ملکی را در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر با شدت محکوم نموده است. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری آقای کرزی در 2 روز گذشته با مقامات ولایت کنر صحبت‌های تلفنی داشته و در مورد چگونگی حادثه جویای معلومات شد. بر اساس اعلامیه رئیس جمهور کرزی یک هیئت متشکل از مقامات دولتی را موظف نموده به زودی به محل حادثه سفر کنند و در مورد چگونگی موضوع و رقم دقیق کشته و زخمی شدگان این حادثه به مقام ریاست جمهوری گزارش بدهند.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
نیم نیرو خود دولت ما ایره خود مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزی که ششته خوبه نمیششته. ما هم که رای کل گپ سخن ملت که رای داده به خاطر امید داده که آرامی باشه، مردم ملت آرام شوه، یک فضای آزاد زندگی کنم.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های نیروهای بین المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه احساس باشه خیلی می کار خیلی از کردن نیست، نه در دین نیست که گفتن نه در مذهب است دایس کن دیگه. وقتی که احساس نکنن این روان باشند اون پلیسی خود روان باشه دیگه، هیچ گفتارهای ما شما هیچ چیزی که بگین دیگه، خود دولت احساس کنه، خود این رهبرای ما این کسایی که در میراث قرار دارن، مردم مظلوم ملتش کلا نمیتونه کلی پیدا نست دال خود نفس پشت چهار تا نون میگرده. خلاص چهار تا شب ایسته شب دکسی صبح سک صبح تیر میزه کسی شد.
برادر به نظر شما وظیفه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است که نگذارند تا مردم عام در جریان عملیات های نظامی کشته شوند و یا خود مردم از تلفات البته به غیر نظامیان در جریان عملیات های نظامی جلوگیری بکنند؟
میره دولت بکنه، باید همی تلفات که میشه چیز میشه اینا خب باید دولت مسئولش دولت هست دیگه. فعلا همون نیروهای بین المللی را همی دولت به دریسه که آورده میشه.
نظریات مردم را شنیدید. وزارت داخله افغانستان میگوید تعداد کشته شدگان در حمله روز شنبه بر دفتر کابل بانک در ولایت ننگرهار به بیش از 40 نفر رسیده است. مرای بشری سخنگوی وزارت داخله دیروز در کابل گفت 5 حمله کننده انتحاری مجهز با واسکت های انتحاری و ماشیندارها بر دفتر کابل بانک در جلال آباد حمله کرده و باعث کشته شدن 21 نفر و جراحت 70 تن دیگر شدند. دفتر کابل بانک در ولایت ننگرهار در یکی از ساختمان‌های معروف تجارتی به نام کامران پلازا موقعیت دارد. حالا به این جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار بشنویم.
در حمله یکی روز شنبه سوی انتقال کنندگان بالای کابل بانگ در جلال آباد صورت گرفت، تعداد کشته شدگان به 40 تن و مجروحین به 78 تن بالغ گردیده است. گل آقا شیرزوالی ننگرهار گفته است در کشته شدگان 35 تن آنها اساکر قوای امنیتی و 5 تن دیگر کارمندان کابل بانگ می باشند و تعداد زیاد مجروحین را نیز نظامیان تشکیل می دهند. و عصر یک شنبه تا کنفرانس مطبوعاتی گفت
میرد 15 جشن پاره چی اواز نظامی خلق مرسیوی جا 15 پاره در بین خلق مرسیوی.
تعداد کشته شدگان نظامی 35 تن و 5 تن دیگر کارمندان کابل بانگ می باشند که جمعاً 40 تن می شود. مجروحین 78 تن هستند که اکثریتشان نظامیان هستند. دشمنان وطن ما که 3 تن آنها پاکستانیان و دیگرشان افغان بودند، با سرکردگی زراجم خان وزیرستانی که شما همراه آنها می توانید صحبت نمایید، به کابل بانگ حمله کردند و این واقعه را به بار آوردند. والی ننگرهار گفته است که زراجم خان در مدرسه حقانی آموزش یافته و از آنجا دستور گرفته بود که بالای کابل بانگ حمله نماید و سوی محمود نام که نیم ساعت قبل در فامیلی های مولوی خالص بازداشت کردید رهبری می شد. والی ننگرهار گفت مردم بیگناه ما در حقیقت از سوی پاکستانی ها به شهادت رسانیده می شوند. همچنان قوای امنیتی در ککلک سرخ رود عملیات کردند که یک قماندان القاعده را به نام نظرگل بازداشت نمودند.
گزارش بوده از شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار. و از ولایت کاپیسا خبر می رسد که در گرد هموی گسترده مردم خانه برقراری امنیت و صلح در این ولایت شدند. حالا به این بیشتر در این مورد از احمد هنایش بشنویم.
صدها تن از ساکنان ولایت کاپیسا در یک گرد همایی وسیع در مورد نیازمندی مردم به صلح به بحث پرداختند. در این گرد همایی شماری از مقامات دولتی، علمای دینی و صدها تن از ساکنان ولایت کاپیسا در محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا اشتراک کرده و در مورد اهمیت و نیازمندی به صلح صحبت کرده و از جناهای درگیر خواستند تا دست از جنگ و خشونت کشیده و به صلح ارج بگذارند. دکتر سید احمد حقبین معین وزارت اقوام و قبایل افغانستان که در این کنفرانس از شمار سخنرانان در این گرد همایی بود، از علمای دینی و بزرگان قومی خواست تا از فعالیت‌ها در زمینه تامین صلح حمایت کنند.
در افغانستان در همین 30 سال که ما می‌بینیم جنگ جریان داره که افغان افغان را می‌کشه، افغان خارجی را می‌کشه و خارجی هم افغان را می‌کشه. فلهازا همه شما علما، همه شما کسایی که میفهمین که چوبینی که نابینا بچه هست اگر خاموش بنشینی گناه هست، چرا نمیخیزین کمرتان بسته نمیکنین و با یک پلان چرا نمیرین که صلح و ثبات بیارین؟ امیدوار هستیم که با صدا بلند کردن شورای عالی صلح شما بتانین که کارهای مثمر و خوبتر بیشتر از دیروز بکنین.
شماری از علمای دینی میگویند با توجه به ارزشمندی صلح و امنیت در جامعه، آنها در این زمینه با دولت برای تقویت صلح کمک و همکاری خواهند کرد. مولوی گل محمد رئیس شورای علمای دینی ولایت کاپیسا در این مورد گفت:
رسیدن به صلح، رسیدن به امنیت البته مشکلات های و موانع پیش روی دارد. تا زمانی که اون موانع از پیش روی برداشته نشه و اون مشکلات ها حل نشه، ممکن که رسیدن به هدف مشکل است. نام صلح و نام امنیت را میگیریم، اما چیزی که ضروری هست و چیزی که ما را به هدف میرسانه و ما به صلح و به امنیت برسیم، باید که گام های عملی را برداریم.
کاپیسا در 50 کیلومتری شمال کابل پایتخت افغانستان از شماره ولایاتی است که در برخی از ساحات و ولسوالی های این ولایت فعالیت مخالفین مسلک دولت جریان داشته و مشکلات امنیتی ناشی از درگیری های مسلحانه میان نیروهای بین المللی، نیروهای امنیتی و مخالفین مسلک دولت سبب نگرانی شماری زیادی از مردم در ولایت کاپیسا است و به گفته ساکنان این ولایت تامین صلح برای آنان از ارزشمندی خاص برخوردار است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
برخی از باشندگان فاریاب هم از برقراری امنیت در ولایتشان خرسندند. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب این گزارش را تهیه کرده است.
ساکنین ولایت فاریاب با اظهار خرسندی میگویند وضعیت عمومی امنیت نسبت به ماهای گذشته بهبود یافته است. دو تن از شهروندان شهر میمنه در زمینه چنین میگویند:
نام ما غلام محمد یک تن از باشندگان ولایت فاریاب شهر میمنه. به فضل خداوند تایی دو سه ماه اخیر در ولایت فاریاب امنیت به کلی تردیده و هیچ گونه تحرکات مخالفین وجود نداره و مردم به آسوده و آرامی به کار و بار خود مشغول هستند و ما از دولت و از نیروهای پلیس ملی اردوی ملی تشکر میکنیم و از ایشان میخواهیم که امی امنیتی که در ولایت فاریاب حکم فرما میباشه امیر پاسداری و نگهداری کنند و نگذارن که مخالفین هیچ گونه تحرکات و مداخلات و دست اندازی ها در امور امنیتیشان به پیش بندازند.
وایسودین هستم، یکی از باشندهای شهر میمنه. خوشبختانه در اواخر امنیت به صورت کلی خوب است. در شهر میمنه کاملا آرامش حکم فرما هست و دلیل از امنیت و صلح است که در اواخر بسیار عملیات های خوب سازنده سازماندهی شده از طرف قوای مسلح اردو پلیس. از این خاطر وضعیت هر روز خوب و خوبتر شده میره. ما اظهار سپاس از کسایی که امنیت تامین میکنن از قوای مسلح البته اظهار سپاس میکنم و ازشان تقاضا دارم که امنیت همینطور که تا حال خوب نگاه کردن، خوب ساختن، دیگه بهتر از این برای همیشه امنیت خوب نگاه بکنن.
با گفته اهالی و باشندگان در ماهای گذشته ولایت فاریاب شاهد یک رشته تحرکات شورشیان مسلح بوده است، اما این تحرکات در این اواخر کاهش قابل ملاحظه ای یافته است و دلیل این امر را از مقامات امنیتی فاریاب جویا شدیم. ملپاسوال سید احمد سامی قماندان امنیه فاریاب در زمینه می گوید
قرار معلوم در طول مدت تقریبا دو ماه بالاتر از 60 نفر در سطح ولایت فاریاب به پروسه صلح پیوستند. شما ایره می دانین که تسلیمی یا جدا شدن حتی یک نفر هم از بدنه طالب تأثیر مثبت خود به طرفداری از صلح و طرفداری از امنیت داره و تأثیرات منفی خود به طرف طالب داره.
به گفته مقامات نیروهای امنیتی فاریاب، فعالیت اعضای شورای صلح، راه اندازی عملیات تصفیه‌ای در مناطق ناامن و همکاری مستقیم مردم در گسترش صلح و ثبات و امنیت در این ولایت نقش بسزایی را داشته است. مقامات ملکی و نظامی فاریاب همچنان از مردم می‌خواهند این همکاری خود را در آینده ها نیز ادامه بخشند و تا صلح و امنیت پایدار در ولایتشان بیشتر از پیش تأمین گردد.
هفت و چهل و شش دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. اکنون یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها. گروه ارشد تحقیقاتش را در مورد ادعای کشته شدن ده ها فرد ملکی در جریان عملیات نظامی در کنر آغاز کرده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که تعداد کشته شدگان حمله یک روز قبل بر یک دفتر کابل بانک در ننگرهار به بیش از 40 نفر رسیده است. برخی از باشندگان فاریاب از برقراری امنیت در ولایتشان خرسندند. پسر معمر قذافی رهبر لیبیا تایید کرده است که اعتراض کنندگان کنترل برخی از قرارگاه های نظامی اسلحه و تانک ها را در دست گرفتند. حکومت موقت تونس از عربستان سعودی خواسته است تا زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع این کشور را مسترد کند و در اثر آتش سوزی در یک یتیم خانه در شمال غرب استونیا 10 طفل کشته شدند. مطلب تحلیلی هم داریم در مورد این که با افزایش قیام ها در کشورهای عربی، عربستان سعودی خودش را در محاصره حس می کند. تا لحظات دیگر خواهید شنید و همچنان یادآور می شوم که در برنامه های آینده برنامه های هفتگی در جستجوی گمشدگان را خواهید شنید و همچنان در برنامه ساعت 11 امروز برنامه های هوای تازه و در امتداد لحظه ها در انتظار شمایند. اما حالا سید سمیع عباس مرور دارد بر شماره از مطالب چاپ شده در روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
اکثر روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد حمله طالبان و شعبه کابل بانک در جلال آباد مطالبی را به نشر رساندند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد تصمیم مخالفین که بر جلال آباد حمله می کنند ناگهانی و غیر مترقبه بود، زیرا جلال آباد یک بازار تجارت است که تمام اموال از طریق تورخم از پاکستان به این شهر می آید و این شهر در سالهای اخیر نسبتاً آرام بوده است. بنویسه روزنامه گرچه ولایت ننگرهار از سالها به این سو مانند یک خط ترانزیتی برای طالبان به شمار می رفت که از آن عبور و مرور می کردند، ولی طالبان در خود این ولایت بر اهداف حمله نمی کردند. در جلال آباد رقابت های سیاسی زیاد است و سیاستمداران آن با کاروان های مسلح حرکت می کنند، اما گروه طالبان در این شهر تا حال حضور خود را آنقدر برملا نساخته بودند. روزنامه از قبل یک عضو ولسی جرگه افغانستان از ولایت ننگرهار می نویسد که گفته است طالبان با این عمل خود نشان دادند که می توانند هر طوری که خواسته باشند در اقدامات امنیتی حکومت رخنه کنند و در هر جایی که خواسته باشند حمله نمایند. به نوشته روزنامه از سوی دیگر طالبان با چنین عملیات خود می خواهند ناتوانی قوای امنیتی و اردوی افغانستان را به مردم واضح بسازند. به گفته وکیل ولسی جرگه از ننگرهار این حمله طالبان در جلال آباد در حقیقت ناکامی حکومت را نشان می دهد. روزنامه واشنگتن پست تأثیر این حمله را بر کابل بانک مورد بررسی قرار داده می نویسد این بانک هنوز از تکان قبلی مالی که در آن مالکین بانک دستگیر شده و ثروت های آنها منجمد گردید نجات پیدا نکرده است که با مشکل دیگر روبرو شد. به نوشته روزنامه حمله بر شعبه این بانک در جلال آباد بدون شک یک تعداد دیگر مردم را شاید مجبور بسازد که پولهای خود را از این بانک بیرون کنند. روزنامه می نویسد معاش ده ها هزار افغان از طریق این بانک انتقال می شود و کابل بانک در بسیاری از ولایات افغانستان نمایندگی دارد که بدون شک حمله بر شعبه این بانک در جلال آباد بر کار شعبات دیگر آن هم بی تاثیر نخواهد بود. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد حمله بر شعبه کابل بانک در ننگرهار در یک وقت صورت گرفت که کارمندان برای نان چاشت از دفاتر بیرون رفته و می خواستند با گرفتن پول از این بانک در یک رستوران و یا کبابی نشسته و نان بخورند. اما برعکس با این برنامه شمار زیادی از آنها به خاک و خون غلطیدند و این تفریح چاشت برای خانواده های قربانیان به مجلس ماتم تبدیل شد. روزنامه از قول شاهدین عینی و مقامات افغان خارجی می نویسد که گفتند اکثریت کشته شدگان در این حادثه مردم عام بودند.
حالا توجه کنید به فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. بر اساس یک گزارش مخالفان سیاسی ایران اعتراضات جدید را آغاز کردند. این گزارش که در صفحات اینترنتی مخالفان منتشر شده هنوز از سوی منابع موثق تایید نشده است. خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده است که فوزیه هاشمی دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران به دلیل آنچه اعمال تحریک‌آمیز خوانده شده برای مدت کوتاهی توقیف شد. وزیر داخلی ایران مصطفی محمد نجار هشدار داده است که اگر تظاهرات ادامه یابد از قوت نظامی استفاده خواهد شد. پسر معمر قذافی رهبر لیبیا تایید کرده است که اعتراض کنندگان کنترل برخی از قرارگاه‌های نظامی اسلحه و تانک‌ها را در این کشور در دست گرفتند. سیف الاسلام قذافی در یک سخنرانی تلویزیونی هشدار داد که جنگ داخلی آغاز خواهد شد که سرمایه نفتی این کشور را از بین خواهد برد. او همچنان گفت که اردوی لیبیا به هر قیمت که تمام شود امنیت را در این کشور برقرار خواهد کرد. او در حال این سخنان را گفت که اعتراض کنندگان از شرق این کشور به سوی ترابلس پایتخت در حال گسترشند. گروه های حقوق بشر می گویند که در اثر خشونت های چند روز گذشته بیش از 200 تن کشته شدند. حکومت موقت تونس از عربستان سعودی خواسته است تا زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع این کشور را مستند کند. محمد غنوچی صدر اعظم تونس به طور رسمی خواهان استرداد بن علی شد. رئیس جمهور برکنار شده تونس در ماه گذشته میلادی پس از اعتراضات مردمی با خانواده اش به عربستان سعودی فرار کرد. سرپرست حکومت تونس همچنان از عربستان سعودی خواست تا در مورد وضعیت صحی بن علی معلومات بدهد. بر اساس برخی از گزارش ها بن علی دچار کمای ناشی از فشار روانی شده و در شفاخانه در جده تحت معالجه قرار دارد. آدمیرال مایک مولن رئیس کمیته لوید رستیزان ایالات متحده آمریکا دیروز هنگام ورودش به عربستان سعودی گفت که از گسترش تظاهرات ضد حکومتی در کشورهای عربی متحیر شده است. آقای مولن در این مسافرتش از چندین کشور عربی متحد ایالات متحده آمریکا دیدن میکند. دیدار او در حال انجام میشود که موجی از تظاهرات ضد حکومتی چندین کشور عربی را متاثر ساخته و در اثر آنها حکومت‌های مستبد در تونس و مصر سرنگون شدند. این اعتراضات در بحرین و یمن همچنان ادامه دارند. در اثر آتش سوزی در داخل یک یتیم خانه در شمال غرب استونیا 10 طفل کشته شدند. رسانه‌های محلی این کشور دیروز گفتند که ماموران اطفایه ظرف 2 ساعت توانستند که حریق را خاموش کنند. در این یتیم خانه چوبی یک منزله در هنگام حریق 37 طفل و 9 تن از بزرگسالان موجود بودند. حکومت استونیا به خاطر کشته شدن اطفال امروز را رسما ماتم اعلان کرده است. این بود فشرده تازه ترین خبرها تا این لحظه از رادیو آزادی و همونطور که پیشتر وعده کردیم و حالا مطلب تحلیلی داریم بر اساس روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز. با افزایش قیام‌ها در کشورهای عربی، عربستان سعودی خود را در محاصره حس می‌کند. هرچند مقامات عربستان سعودی می‌گویند که حوادث مصر و تونس در این کشور تکرار نخواهد شد، اما آنها نمی‌توانند هیجانات را که در نتیجه تحولات در مصر و تونس و اکنون در لیبیا و بحرین ایجاد شده پنهان نگه دارند. فشرده این مطلب تحلیلی را از سید سمی عباس بشنوید.
با توسعه قیام‌های طرفدار دموکراسی در شرق میانه، حکومتداران عربستان سعودی که نمونه محافظه‌کاری سیاسی و دینی در منطقه می باشند خود را در انزوا حس می کنند و به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مقامات عربستان سعودی نگرانی دارند که ایالات متحده آمریکا شاید دیگر یک متحد قابل اطمینان برای آنها نباشد. به نوشته روزنامه، عربستان سعودی از برکت ثروت سرشار نفت، اداره قدرتمند دینی و پادشاهی که در بین مردم محبوب است، نسبت به دیگر کشورهای منطقه در برابر حرکت‌های دموکراسی کمتر آسیب‌پذیر می‌باشد. اما رهبران این کشور بعد از سقوط نظام استبدادی تونس و برکنار رفتن حسنی مبارک از قدرت مصر که یک متحد با ارزش عربستان سعودی بود، تکان خوردند. از سوی دیگر وقایع یمن و بحرین که عربستان سعودی یک سرحد مشترک بیش از 1800 کیلومتر با آنها دارد، برای این کشور منبع تشویش می‌باشد. علاوه بر آن، با سقوط رژیم صدام حسین، حکومت در عراق روی کار آمده است که در رهبریان شیعه ها قرار دارند و به ایران دست بالا می‌دهند که رقیب اساسی عربستان سعودی در منطقه می‌باشد، زیرا عربستان سعودی با عراق هم سرحد مشترک دارد. یک دیپلمات عرب گفته است که بحران‌ها از هر سو عربستان سعودی را محاصره کرده، از اردن و عراق گرفته تا یمن و بحرین. به نوشته روزنامه، هر نوع پیشرفت در قیام‌های مردم در این کشورها برای عربستان سعودی یک نوع حرکت به نفع ایران و متحدین آن در سوریه و لبنان می‌باشد که به طور مشخص می‌توان از حزب الله نام برد. پادشاه عربستان سعودی از آغاز وقایع مصر تا حال حداقل دو بار با رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما تلفنی صحبت کرده است که صحبت‌های آنها در مورد آینده مصر با اختلاف نظر جدی خاتمه پیدا کرده است. روزنامه می‌افزاید مقامات عربستان سعودی می‌خواهند که خود را آرام نشان بدهند. روز چهارشنبه شاهزاده نایف بن عبدالعزیز وزیر داخله عربستان سعودی یک گروه دانشمندان و ژورنالیستان شناخته را به ریاض دعوت کرد تا در مورد تحرکات اخیر در جهان عرب با آنها صحبت نماید. در صحبت‌های خود در این نشست او گفت عربستان سعودی در مقابل تظاهرات مسئول است، زیرا این کشور توسط یک قانون دینی اداره می‌شود که اتباعیان این قانون را به سوال روبرو نمی‌سازند. با گفته یکی از اشتراک کنندگان این مجلس که نخواست نامش ذکر شود، شاهزاده نایف گفت ما را با مصر و تونس مقایسه نکنید. اما به نظر او اشتراک کنندگان در این اجلاس متردد بودند و حس می‌کردند که شاهزاده نایف هیجان خود را پنهان می‌کند. به نوشته روزنامه، در عربستان سعودی هم شرایط حکم فرماست که در کشورهای دیگر عرب مانند مصر، تونس و دیگران مردم را به شورش مجبور ساخته است. از جمله استبداد، فساد اداری و بیکاری در بین یک کتله بزرگ مردم تحصیل کرده و مسائل دیگر. اما تحلیلگران به این نظرند که تحول در عربستان سعودی به این زودی ها تصور نمی شود، زیرا مردم آن در ثروت سرشار نفت غرق هستند و با فرهنگ تغییر چندان سازگاری ندارند. به هر حال وقایع بحرین برای عربستان سعودی اهمیت خاص دارد و این کشور به هیچ قیمت حاضر نیست که سلطنت بحرین سقوط کند. از این رو تحلیلگران میگویند که نتایج بحران بحرین نقطه عطف برای عربستان سعودی نیز خواهد بود.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهای تان را توسط تلفن موبایل و شماره 785 55 96 63 و رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد. بله، منتظر عکس ها و ویدیوهای قشنگتان هستیم و یادآور میشم که در برنامه های ساعت 8 و 9 صبح های چهارشنبه برنامه هفتگی اسمس 808 را فراموش نکنین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. و تا یک ساعت دیگر باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در برنامه دری دیگر با شما خواهیم بود و تا حالا و حالا ساله محمد ساله در استودیو ساله خوش آمدی چگپای نوی داری و شنونده ها بفرما.
دیر مانند مصطفی صدیقی نوی خبر خوامدغه ده چه افغان ولسمشر حمید کرزی د کنر د پیش په باب د تحقیقات و غشتنه کرده در نور رپورتونه هم دارو. اوریدونکو ته سلامونه.